نو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې په دې لومړی خبرونه کې درته هرکلی وایم. نن یک شنبه ده چې دلبریز 1403 د حمل دریمه او د میلادي 2014 کال د مارچ دروشتمه ده. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم، د امنیتي موافقې د نه لاسلیک کېدو په صورت کې د ټولو مرستو د بندولو په باب د امریکا د کانګرس د غړو د خبرداري له ولایتي چوکیو څخه د ځانګړو کاندیدانو په ګټه د استفادې په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د څرګندونو او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د امریکا د کانګرس درو غړیو پرون په کابل کې وویل امنیتي موافقې پرته امریکا د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام نشي ورکولی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو دولتي چارواکي پر خلاف د ولسمشر د اقدام غوښتنه وکړه او په عراق کې 14 شپارستنه ووشل. د خبرونو تفصیل. د امریکا یو سناتوروي که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي، امریکا به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورنکړي. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې غړي سناتوري کیلی ای وود پرون د کانګرس له دوو نورو غړو سره کابل ته د سفر په مهال دغه تړون د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره مهم وباله. که دغه تړون لاسلیک نشي، امریکا د افغانستان د امن لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام نشي ورکولی، ځکه دغه تړون د خوندیتوب لپاره مهم دی. زموږ پوځیان قانوني خوندیتوب ته اړتیا لري. خو ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د تړون د لاسلیک لپاره پر خپلو شرطونو ټینګار وکاوه. په دې اړه په همدې خبري مجله کې نور تفصیل لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسمشر حامد کرزي وغوښتل چې د یو مشخص کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو د استفادې له کبله د یو دولتي چارواکي په اړه تصمیم ونیسي. دغه کمیسیون ونویل چې کوم دولتي چارواکي د کوم کاندید په ګټه دولتي امکانات کارولی دي. د دې کمیسیون ویاندوی نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل هیله لري چې ولسمشر جدي اقدامات وکړي.
ممکن دغه موضوع د ولسمشر سره شریک کړي ده. امیدوار یم چې ولسمشر په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او دغه افراد او اشخاص چې سوء استفاده کړې ده دندې وځندول شي او یا هم دوی د خپلو پوستو څخه برطرف شي.
د ځینو کاندیدانو پلویانو څو ورځې مخکې د پکتیا والي جمعه خان همدر تورن کړ چې د ولسمشر د کاندید زلمی رسول په ګټه له دولتي امکاناتو کار اخلي. په دې اړه هم له ښاغلي نور محمد نور سره مرکه لرو. په پام کې د نن په سلګونو کسان د وسلوالو طالبانو په حملو کې د ملکیانو د وژنو پر خلاف په کابل کې اعتراضي غونډه وکړي. شاوخوا 40 خبریالانو او د مدني ټولنې غړو دغه لاریون رابللی دی. د دې حرکت یو تنظیمونکي امید شریفي ازادي رادیو ته وویل چې د دې راټولېدنې ګډونوال به د طالبانو پر ضد شعارونه ورکړي. موږ په ټول قوت د طالبانو دغه اعمال غندو او پر ضد شعارونه ورکوو. دغه اعتراضي غونډه وروسته تر دې جوړیږي چې وسلوالو طالبانو د نوي کال په شپه د کابل په سیرینا هوټل کې پر خلکو وسلواله حمله وکړه. په وژل شویو کې د فرانسې خبري اژانس افغان خبریال سردار احمد، د هغه میرمن او دوه ماشومان هم شامل دي. د سردار احمد مړی نن یک شنبه په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي. تاسیزم شغله ازادي رادیو اوري. په عراق کې څو بمی بریدونو د امنیتي ځواکونو او ملکیانو په ګډون 14 کسان ووژل. د پولیسو چارواکي وایي د بریدونو پایل په شمالي شهر تکریت کې د سړک د غاړې په بمی چاودنې سره وشو. څو دقیقې وروسته چې سیمه د څېړنو لپاره پولیس ورسېدل، بل چاودنه وشوه چې چارواکي وایي 15 پولیس او دوه ملکیان ووژل. د بغداد د شمال په 100 کیلومتره په ادیم ښارګوټي کې پر یوې امنیتي پوسټې ځان وژونکي برید وشو چې درې ملکیان او درې پولیس یې وبښل. شمالي ښار موسل ته نږدې د سړک د غاړې چاودنې یوه پوځي پوسته په نښه کړه چې دوه سرتیري وبښل. په جنوبي ښار بصره کې بیا د ډزو په تبادله کې یو پولیس وبښل شو. د عراق په اړه یو بل خبردار چې په دغه هیواد کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس وبښل شو، په دې اړه تفصیل وروسته په همدې خبري مجله کې وړاندې کیږي. د روسیې پلوي ځواکونو پرون په کریمیا کې د اوکراین د هوایي ځواک دوی اډې ونیولې. دوی سیویستو پول ته نږدې د بلبک اډه او د کریمیا په لویدیځ کې د نورو فیدرو یفکا اډه ونیوله. روسیه وایي اروپایي ټولنې چې د جمعې په ورځ د کریمیا د بحران له کبله پر دولسو روسانو او اوکراینیانو بندیزونه ولګول له واقعیت سره اړخ نه لګوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایند الکساندر لوکاشیویچ پرون وویل روسیه د متقابل ځواب حق لري. دغه وزارت په یوه جلا اعلامیه کې وویل مسکو هیله لري اوکراین ته د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د څارونکو د لیږلو پریکړه به د اوکراین د داخلي بحران په حل کې مرسته وکړي او د ملي لوټالان خبرونیسی. او د چین ولسمشر شی جین پینګ په ها کې د کیدونکې سرمشیزه په درشل کې هالند ته ورسید. په دې سرمشیزه کې د اټومي امنیت پر موضوع خبري کیږي. دا لومړی ځل دی چې د چین یو ولسمشر هالند ته سفر کوي.
د هم د افغانستان د ځینو ستر شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې اټکل کړی دی. په کابل کې به اسمان اوریځوي، باران به اوري، د تودوخې لوړه درجه 8.4. په هرات کې به اسمان اوریځوي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 16.3. په مزار شریف کې هم اسمان اوریځ دی، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 8.4. او په جلال آباد کې به هم اسمان اوریځوي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 8.3.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو مطالبه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم کتلای او اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبري مجلې په دوام کې وابرئ. د امریکا د کانګرس سو غړیو د امنیتي موافقې د نن لاسلیک کېدو په صورت کې د ټولو مرستو د بندولو خبرداري ورکړ.
موږ اجرات کړي دي او موږ په دې برخه کې هغه ثبوت او مدارک شواهد راټول کړي دي او د ولسمشر په ادرس باندې لیدلي دي.
دا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی دی چې وایي د ځانګړو کاندیدانو په ګټه د دولتي چوکیو څخه استفاده شوې ده. په یو بل راپور کې به ووري چې د خبريالانو یو مدافع ټولنه وایي چې د خبريالانو د وژلو په خلاف به د دولت د واستولو مخالفانو خبري پوشش وزندوي. همدارس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د افغان کاربرګرو له قوله به ووري چې له ورشتونو خوشاله دي خو د حکومت د مرستو غوښتونکي دي. د ژوند رنگونه پروګرام هم په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي چې چیرې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي، دا مسأله به امریکایي او افغان سرتیرو د غراز افغانستان ته خطرونه پیښ کړي. د امریکا د کانګرس دریو غړیو پرون له ولسمشر حامد کرزي سره تر کتنې وروسته په یو کانفرنس کې همداراز د باګرام له محبس څخه د بندیانو پر خوشي کېدو اندیښنه وشوه. دوی وویل د دغو بندیانو خوشي کېدل امنیتي ستونزې زیږوي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح درکوي.
د امریکا د کانګرس غړو د امنیتی تړون نه لاسلیک کېدل او له باګرام زندان څخه د بندیانو خوشی کېدل د افغانستان لپاره خطرناک وبلل. د امریکا د مشرانو جرګې غړي سناتور جو دانلی امنیتی تړون له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام د یو شرط په توګه یاد کړ. دوی ویل که دغه تړون لاسلیک نسی امریکا به خپل ټول پوځیان له افغانستان څخه وباسي. که چیرې دغه دوړخیز امنیتی تړون لاسلیک سوی نه وي، کانګرس به خپل ټول سرتیري خپل هیواد ته وبولي. که چیرې دغه تړون لاسلیک نسی، نه یوازې زموږ پوځیانو بلکې افغان سرتیرو، افغانانو او دغه هیواد ته به هم دا مسأله خطرناکه سي. شغلی دان لیو ویل دغه تړون د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې د دوام لپاره هم مهم دی. د امریکا د کانګرس درې غړو سناتور جو دانلی، سناتور کیلی ای یوت او د استازو د جرګې غړي سټیفن لینچ پرون په کابل کې له ولسمشر حمید کرزی سره تر کتنې وروسته په یو کانفرنس کې دغه خبرې وکړې. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې غړي سناتور کیلی ای یوت له بګرام زندان څخه د بندیانو خوشې کېدل د افغانانو او امریکایانو لپاره خطرناک بلل. هغې وویل د دغو بندیانو خوشې کېدل امنیتي ستونزې ولاړوي.
This is unacceptable. These detainees
دا د منلو وړ مسأله نه ده. د دغو زیاتو بندیانو لاسونه نه یوازې د امریکایانو بلکې د افغانانو په وینو سرې دي. له محاکمې پرته د دغو بندیانو خوشي کول زموږ له انتقادونو ورهاخوا افغانانو ته د خوندیتوب ستونزې جوړوي چې موږ ورته اندېښمن یو. دغه کسان باید خوشي نه سي. افغان حکومت د بګرام زندان 15 تنه بندیان د سلواغي یا دلوي پر څلورویشتمه خوشي کړل. د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو کمیټې تیره پنځشنبه هم د 1500 نورو بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. که څه هم دغه کمیټه وایي خوشي سوي کسان څو کاله له اسنادو او شواهدو پرته بندیان وه، خو امریکایي چارواکو دغه بندیان خطرناک کسان بللي دي.
خبری مجله اوري.
نهیا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې په ټولو رسنیو ژغ کړی چې د دوو اونیو لپاره د طالبانو خبرونه او اداوې خبرې نه کړي. دوی د کابل سیرینا هوټل په حمله کې د یو افغان ژورنالیست سردار احمد او د هغه د کورنۍ د غړو د وژلو په خبرګون کې دا خوشتنه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ له کابل د مرسی احمد زی راپورته.
په افغانستان کې له آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ اداره وایي چې په کابل کې د سیرینا هوټل باندې حمله ثابته کړه چې وسوال طالبان د خپلو ژمنو پر خلاف په بې رحمۍ سره ملکی خلک په نښه کوي. د دې ادارې اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی ویل چې له همدې امله باید د افغانستان رسنۍ د دوو اونیو لپاره د طالبانو خبرونه خپاره نه کړي. هغه د شمې په ورځ په دې اړه په یو خبري کانفرنس کې ویل
ټول خبریالان او ټول رسنۍ په افغانستان کې د دغه تحریم د طالبانو د خبرونه باید تحریم شي. دوی باید دغه تحریم حمایت وکړي او دغه باید رعایت.
کاغلی توحیدی له رسنۍ څخه هم درز وغوښتل چې نور طالبان د دولت وسلوال مخالفین نه بلکې یو تر هغه ډله وبولي او په خپل مطالبه کې په همدې نوم یاد کړي. د نوروز په شپه سلور وسلوال طالبان د کابل پر سیرینا هوټل ورننوتل او نه تنه وبجل. په دې نه کسانو کې سلور بهرانیان او 15 افغان ملکیان دي. په وشل شو کسانو کې د فرانس پریس اژانس تکړه خبریال سردار احمد له خپلې میرمنې او دوه ماشومانو سره هم وشل شو. د سردار یو بل 2.5 کلن ماشوم سخت ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی. وسوالو طالبانو د دغه بریټ مسولیت منلی.
په همدې ارتباط افغان امنیتي چارواکي وایي چې د سیرینا هوټل له امنیتي ساتونکو تحقیقات کوي. د کابل امنیت قمندانې د جنایي تحقیقاتو مشر سید ګل آغا هاشمی آزادی رادیو توبل امنیتي کامرو شودل چې د هوټل ساتونکو د وسلوالو مخالفانو د تلاشۍ پر مهال بیغبری کړی ده. د دې موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
که څه هم کابل سیرینا هوټل ته د وسلوالو مخالفینو د ننوتو اساسي څرنګوالی تر اوسه نه دی معلوم، خو امنیتي چارواکي وایي چې د هوټل د ساتونکو بېغوري دوی ته ثابته شوې. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر سید ګل آغا هاشمی وایي دوی د پېښې په تړاو د سیرینا هوټل دوه تنه ساتونکي نیولي او تحقیقات ورڅخه پیل کړي دي. ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د تحقیقاتو لپاره د کورنیو چارو وزارت په لارښوونه یوه ګډه کاري ډله جوړه شوې.
کمرې سکیورټي دا ولیدل شول په دې کې د دې رسټي تلشي یو د سټي تلشي په نتیجه کې د داخل شو د دوه نفر څخه چې یو کاټ دروازې چې تلشي فزیکی کوي بلې تخنیکی تلشي چې هغه په کمره کې لیدل کیږي د دوالو لخوا نه دا غفلت شوې ده. منګه هغه گرفتار کړی دي او تحقیق ته جریان لري. دا فلن زمنګ سره موجود دي.
د کابل سیرینا امنیتی چارې د شل پونوم دی وی امنیتی خصوصي کمپنۍ په لاس کې دي او د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د دې کمپنۍ مسولین هم د تحقیقاتو لپاره ورغوښتي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د 9 بجو په شاوخوا کې په کابل سیرینا هوټل حمله وکړه او د 15 افغانانو په ګډون 9 کسانو وژل. په وژل شوو افغانانو کې یو نارینه، دوه میرمنې او دوه ماشومان شامل دي. وسلوالو طالبانو په 2008 میلادي کال کې هم په همدې هوټل ډله ایزه حمله کړې وه. په هوټلونو د حملو په لړ کې طالبانو څه باندې 2 میاشتې وړاندې په کابل کې په یو لبناني رستورانت حمله وکړه چې شاوخوا شل افغان او بهرني ملکیان پکې وژل شول. له دې وړاندې په کانټیننټل هوټل او سفلنمارک هوټلونو هم حمله شوی.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسمشر حامد کرزي وغوښتل چې د یو مشخص کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو د استفادې له کبله د یو دولتي چارواکي په اړه پریکړه وکړي. په دې اړه لږ وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویندوی نور محمد نور سره مرکه لرو، خو اوس د دې خبري مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا واورئ. په پام کې ده نن په سلګونو کسان د وسلوالو طالبانو په حملو کې د ملکیانو د وژنو پر خلاف په کابل کې اعتراضي غونډه وکړي. په عراق کې څو بمی بریدونو د امنیتي ځواکونو او ملکیانو په ګډون 14 کسان ووژل. د روسیې پلوي ځواکونو پرون په کریمیا کې د اوکراین د هوایي ځواک دوی اډې ونیولې. روسیا وایي اروپایي ټولنې چې د جمعې په ورځ د کریمیا د بحران له کبله پر 12 روسانو او اوکراینیانو بندیزونه ولګول له واقعیت سره اړخ نه لګوي. او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په هی کې د کیدونکو سرمشریزي په دورشل کې هالند ته ورسید. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو څخه اورئ. ساعت 8:00 او 14 دقیقې شوې. اوس هم ټول ویدیزی ورسپانی راخلم او غټی کې دراوروم. واشنگتن پوسټ ورسپانی په یو لیکنه کې ویلي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان جګړه پای ته رسوي، روسیه د افغانستان په یو شمیر پروژو کې په پانګونی سره د هیواد ته بیرته راګرځي. واشنگتن پوسټ ورسپانی د کابل د کور جوړولو په فابریکه کې د یو سپینجری افغان کارګر چې د شوروي د وخت ماشینونه ګوري عکس چاپ کړی او ورلاندې د دغه کارګر له قوله کلی داسې احساسوي لکه د سړې جګړې دوره چې ناببره بیرته راغلی وي. واشنگتن پوسټ وایي په داسې حال کې چې د امریکا په مشه جګړه په افغانستان کې مخ په سړېدو ده، مسکو په اوکراین او منځنی ختیځ کې د ځان شکیلولو ترڅنګ په افغانستان کې پانګونه کوي. د ورسپانې له لیکنې سره سم روسیا د پخوانی شوروي اتحاد د وخت په افغانستان کې ویجاړ شوي تاسیسات بیا رغوي څو په دې هیواد کې خپل سیاسي او کلتوري نفوذ زیات کړي. په کابل کې د روسیې د سفارت ویندوی ستیپان انیکیف وویل دا سمه ده چې په افغانستان کې د روسیې ګټې مخ په زیاتېدو دي. دا بیخي څرګنده ده موږ غواړو چې په سیمه کې خپل رول پراخ کړو. دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، بلکې زموږ د خپلو هدفونو لپاره هم ده. واشنگتن پوسټ رسپانې دا لیکنه وروسته لدې خبره کړې چې تیره اونۍ ځینو لویدیځو کارپوهانو وویل چې د ناټو د لویدیځو اروپا د لویدیځو اروپایي متحدانو د افغانستان پر ځای اوکراین او خپلو ختیځو پولو ته د امکاناتو او منابعو د متمرکز کولو غوښتنه وکړه. د کاناډا هافینګټن پوسټ رسپانې بیا په یو بل راپور کې هغه دوه کاناډایان معرفي کړي چې د پنځشنبه په شپه د کابل د سیرینا هوټل په حمله کې ووژل شول. په هغوی کې یو زینب قاسم نومیږي چې له یو نیم کال را په دې خوا په کابل کې په رضاکار ډول ماشومانو ته انګلیسي ژبه ورزده کوله. هافینګټن پوسټ د زینبې د ورور کریم قاسم له قوله کښلي چې ویلي دي دا د ټولو افغانانو کار نه دی، په حقیقت کې د یوه کوچني او خطرناک اقلیت کار دی چې افغانستان ته ننوتی دی. کریم علي همداراز ویلي چې خور یې په افغانستان کې امنیت احساسوه، خلکو ورسره ښه چلند کوه او له هیڅ شي نه بیریده. بل کاناډایی روشن توماس نومیږي، هغه ډاکټره و چې درې ماشومان لرل او په کابل ښار کې ماشومانو ته د زده کړې لپاره یو خصوصي ښوونځی جوړ کړی و. دواړو هم زینب قاسم او هم روشن توماس د آغا خان له انکشافي شبکې سره همکاري کوله. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، کردی، جلال آباد، کلات، غزنی او اسداباد کې په اف ام 3.15 څپه صافه او واضح اوریدای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه دولتي چارواکي ولسمشر کرزي ته ورپیژني چې د کوم مشخص کاندید په کمپاینونو کې دولتي امکانات کاروي. دغه کمیسیون وروسته تر دې د خبره وکړه چې په وروستیو کې د پکتیا والی او څو نورو دولتي چارواکو د یو مشخص کاندید لپاره په کمپاین کولو تورن شول. که کوم برحال دولتی مقام یو مشخص کاندیدا کمپاین کوي د انتخاباتو خپلواک کمیسون به په وړاندې څه اقدام کوي؟ صالح محمد صالح دغه پوښتنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ویندوی نور محمد نور څخه د دې مرکې په پیل کې وکړه.
نه باید د دولتي امکاناتو او وسایطو څخه د یو کاندید په نفع او د نورو کاندیدانو په زیان ګټه واخیستل شي. که چېرې داسې کار ترسره کېږي، دا په حقیقت کې یو تخلف او تخطي ده او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې که چېرې ثبوت او مدارک ترلاسه کړي، موږ د هغې پرېکړې په اساس باندې چې ولسمشر د یوولسو کاندیدانو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ازاو سره کړی ده، موږ دغه ثبوت و مدارک و شواهد راټولوو او بالاخره ولسمشر ته لیږو تر څو دغه فرد چې تخطي او تخلف یې کړی ده او دولتي امکانات یې د یو چا په ګټه کارولي دي، د هغې مخنیوی وکړو او د هغې وظیفه تعدیل شي او یا د خپل پوست څخه آزاد شي.
بلې، نور صاحب، تاسو څه ډول اسناد غواړي؟ مثلا په خپل والی او د والی ویان دغه ورځ نو چارواکي په غونډه کې حاضر دي، له کاندید سره یو ځای، حتی چې د والی ویان انانسري کوي، تر دې بل ښکاره ثبوت تاسو ګوري؟
کوم اورید چې تاسو اشاره کړی ده، مونږ اجرات کړی دي او مونږ په دې برخه کې هغه ثبوت او مدارک او شواهد راټول کړی دي او د ولسمشر په ادرس باندې موږ لیدلی دي. پرته د دې چې تاسو ورته اشاره وکړئ، او بل په هم په ورته ولایت کې ترسره شوی ده چې یو لوی تخلف او تخطي و، او مونږ دغه موضوع د ولسمشر سره شریک کړی ده. امیدوار یو چې ولسمشر په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او د افراد او اشخاص چې سوء استفاده کړی ده دندې وځندول شي او یا هم دوی د خپل پوستو څخه برطرف کړي. تاسو پوهیږئ کوم والیان یا کوم وزیران چې د دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستی شي یا اخلي، دوی خپل ولسمشر باید وظیفې وځندوي او یا هم تعلیق کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې کوم صلاحیت نه لري. نو مونږ ثبوت او شواهد د نهادونو څخه یا د خلکو څخه یا د کاندیدانو څخه راغونډوو او د ولسمشر ته لیکو.
نو که چېرې خپل ولسمشر په دې تورن وي چې خپل ولسمشر دغه سي کمپاینونو ته زمينه برابروي، نو بیا بل ارګان کوم یو دی چې تاسو به مراجعه ورته کوئ؟
وګوره، بهترین نهاد یا بهترین ارګان چې خلک په دې برخه کې قضاوت وکړي هغه د مطبوعاتو له لارې خلکو ته وضعیت ورکول دي. که چېرې ولسمشر په کوم کاره ثبوت او شواهد او مدارک باندې پاتلې پېټرونه کاو هغه افراد او اشخاص چې استفاده کړي ده اقدامات ونکړل، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې شمول ده چې موږ دغه ثبوت او مدارک او شواهد د خلکو سره شریک کړو او هغه موارد چې موږ او د افغانستان د حکومت ترمنځ تبادله شوې دي هغه هم خلکو ته په واضح ډول وشي. مثلا موږ د ثبوت او مدارک لرو او په دې برخه کې اجرات نه دي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی نور محمد نورو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده.
آیا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لرئ، نو موږ ته په 0 او 0 شپږ 0 1 0 0 1 0 شمیرې زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي رادیو له لارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
په یاد لرې، له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه لرو. په دې پروګرام کې د افغان خبریال سردار احمد او د هغه د ماشومانو د وژلو او دغه راز پر خبریالانو د بریدونو په اړه ستاسو نظرونو ته انتظار باسو. هیله لرو چې له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې به ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ او د موضوع په اړه به خپل نظر له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. د دې خپرونې په دوام کې په عراق کې د ازادي رادیو د دفتر د رئیس د وژل کېدو په اړه هم یو راپور لرو، خو مخکې تر هغې د افغان کروندګرو د خوشی په باب. افغان بزګران نوی کال ته خوښ دي. دوی وایي نیت یې کړی چې سږ کال د زیاتو حاصلاتو په خاطر په خپلو کروندو زیات کار وکړي. له بلې خوا د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې تیر کال په هیواد کې د اړتیا تقریبا ټول غله تولید شوی و. افغانستان هر کال څه باندې 6 میلیون ټنه غلې ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان بزګر د تیر ژمي ورختونو د نوي کال په سرلی هلمند کړي چې لخپلو کاروندو او باغونو څخه ښه حاصلات پورته کړي. د کابل ولایت درې بزګرو شیر آغا محمد امین او عبدالرحمن آزادی رادیو ته وویل
ماشاءالله دا کالم ډیر خراب وای بارانونه مو سو د قانون دی تخم ته ماشینالات ضرورت لري تر ټول ته ضرورت لري تر شلې بس هغه ته ضرورت لري بندونه نشته شل دې کال ټول ارسو وبو خراب کړي
د قانون خو چاول په سلاشي کوټو ته ضرورت لري مس بندونه وړي او بو سترکتور نشته مثال کوپراتیو او منطقو کې نشته
بندونه وس ټول سینو خراب کړي دي حکومت ترته باید بازار ته جوړ کی باید هغه باید په پروشو رسیدي د قانون باندې
د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دا هیواد هر کال 6.5 میلیونه ټنه غلې دانې ته اړتیا لري. د یاد وزارت چارواکي دا هم وایي چې د هیواد تیر کال خپله د اړتیا وړ تقریبا ټوله غلې دانه په هیواد کې دننه پوره کړې وه. د دې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس ډاکټر جاوید قایم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که طبیعي آفتونه پیښ نه شول هیله ده چې دا اندازه غلې دانه بیا هم په هیواد کې دننه تولید شي. د وویل په دې صورت کې به یوازې د 500,000 میتریک ټنو غلې دانې واردېدو ته ضرورت پیښ شي. ډاکټر جاوید قایم د بزګرانو غوښتنې پر ځای وګڼلې او وویل چې سکال پلان لري د سباندې 12 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د هیواد بزګرو ته بزري تخمونه، تراکتورونه او داسې نور کرنیز ماشین آلات آماده کړي.
حدودا تقریبا 7 میلیون دلار امسال ما در بودجه گرفتیم برای خریداری تخم بزری و کود کیمیایی.
سکال مو شاوخوا 2 میلیون دلار په بودجه کې ځانګړي کړی چې د هیواد بزګرانو ته کیمیاوي سرې او بزری تخمونه آماده کړي او د کوپراتیفونو له لارې یې پرې وویشو. همدارنګه د کرنې وزارت یو اندازه نوره بودجه په پام کې نیولې چې بزګرو ته ماشینونه آماده شي. د دې ترڅنګ له چین سره یو تړون شوی چې هغه هیواد به د 5 میلیونه ډالرو په ارزښت افغان بزګرو ته ماشین آلات اخلي او د بندونو جوړولو ته یوه ځانګړې پروژه لرو چې فعالیت یې روان دی.
خبری مجله اوري.
د عراق د جمهوریت سطح یو ساتونکي په دې هیواد کې د ازادي راډیو د دفتر مسؤول په ډسو وباشه. محمد بدوی عبید الشمری پرون په جادریه سیمه کې ووژل شو. د دې موضوع نور تفصیل صالح محمد صالح څخه واورئ.
عیني شهیدان وی الشمری په جادریه سیمه کې خپل دفتر ته نږدې له امنیتي دروازې څخه د خپل موټر د تیرولو په حال کې و چې د موټرو د تیرېدو د حق پر سر یې د جمهوری ریاست د کوردی پوځیانو له یو غړي سره چې په موټر کې له نورو سره ملګری وو لفظي شخړه وسوه. دغه امنیتي افسر پر الشمری ډزې وکړې او بیا د پیښې له ځایه وتښتید. د عراق صدر اعظم نوري المالکی وویل قاتلان به محاکمه سي. 46 کلن الشمری له 2016 میلادي کال راهیسې د ازادي راډیو له عراقي څانګې سره کار کاوه. وژونکی د پیشمرګ په نامه د کوردي ملیشو غړی دی. دغه ساتونکي د هغې سیمې د ساتنې مسؤلیت لري چې په خټه د کوردي ولسمشر جلال طالبانی په کنټرول کې دي. په دې ځای کې د جمهوري ریاست اړوند کورونه او دفترونه پراته دي. په عراق کې د ازادي راډیو د دفتر مسؤول د عراقي څنګې د 15مې کلیزې په مناسبت د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې له خپلې څانګې سره خبرې کړې وې.
بثقه بعد 7 سنوات من
زه په اطمینان سره وایم چې د آزاد عراق له راډیو سره د 1 کلن کار پر مهال راته معلومه سوه چې د رسنیو ازادي له همدې راډیو څخه سرچینه اخلي. محمد بدایوي عبید الشمری په بغداد کې د المستنصریه پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد هم وو. په عربي ژبه یې ګڼ کتابونه هم چاپ سوي دي.
د ژوند رنګونه
زخ خپل ملکم دکم
د قوم ملکی کوم کارونه بکې
نو خو دکم خدمت پکم
څرګه خدمت کې
نو خدمت خواره کم دا اوس یو سړی تذکره جوړول دی او سړی پولیسوالي کې کاری جنگي لانجی
څرګه منجو کې تخپل ډیر زیات په تکلیف کېږي.
تکلیف ټول تکلیف تک سار له خوبه راځيږي منځو کې بدلاغې نه رستو بزیت یو سړی راځي تراغه پوره غتن نو اوسګاری کې ترکه مې پوره تاغه مساله پاکه کړی نه
بیا تاسو له دغه کار نه ماشه مخله
نه ماش خو نست چانه وخت یو یو غټي یو سلی سټی
خای تاسو کور کې امدا خبر ده
او
یو غټي سلی چټی
او
بیا گزاره کیگی
نو ان شاء الله بس خدای خو لکه مهربان بچا دا خو یا له سبا کما سی تار رزق پیدا ک
ته سی بیا د خپل ولست د خبرې کی کنه څومره ته خبرې منی څومره سر پکې
یاره تر ډیر راه دا پوری منی د سی سړای نست سی هغه ونه منی
بیا ته سی منطقه کی مکتبونه څنګه دسته
نست د ساوز دی اول سوالی ته سرک نه دی خطر راوړي دلته لغت مکتب دغه تر ماشومان نازی دی ټول خلکو راځي
لری دا
او
ول خپل سیمه کې نه جوړوي
اوس په سیمه کې دا وړو وړو ته یو کوټه مار کړه راغې کې اوس 15 لسو ورځې کې کیږي شروع کړه
اته سپسیمه کې د دینجونو درس ویل څنګه لري پرې دی کنه
ورې نه پرې دی
جی
او
لری مکتب تا
هو شپخانه نه لرو مکتب نه لرو دا باید سمګ ته جوړ شي
چیرته بیا یې مریضانم
خو دیار سړی وس خبر اره وسړی وسی شخصي هغه ته بوزي سی وسړی وس نه سرکاري ته بوزي ارزان قیمت ته راولي خار ته راولي
د سیم سوای راځي د شپخانه د نشټون لامل تاسو مریضان په لار مرسیوی
سوی خودي زګه سي پروسه کاله ما ترخه زوا سندلې نیولې د ما ترخه زکه ما هغه بیا پاک ورسې ده
زغال نیولې وا
زغال نیولې وا
ښه
او هغه ترم زوا هغه ورسې ده او دا په لار کې ملاسو
ایدیل پارسی روختون لری و
دا شفخانه و دا مکتب دا دیر ضروری ده
دا واز مش لمری خبری مجله نیم ساعت روسته بیا هم پیوبله خبری مجله که ستاسو خدمت حاضریم.